السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. د ډونالډ ټرمپ دې خبرو بیلابیل غبرګونونه پارولي چې ویلي دي د افغانستان تیرې ټاکنې د امریکا له ټاکنو غوره او ښې وې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، په مخکې دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعالې فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د دې شورا ویان فریدون خوځون په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شوې لې چې دا د ټولو ارخونو پریکړه ده.
اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنوري بیرته په دوحا کې پیل شي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنوري په دوحا کې خپل مذاکرات له طالبانو سره پیل کړي.
ښاغلی خوځون زیاتوي چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. له بلې خوا د جمهوري ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د دولت د مرکچی پلاوی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غوښتنې او د سولې په خبرو کې د ځنډ د مخنیوي لپاره موافقه کړې چې دا خبرې په قطر کې وشي. له دې مخکې د ښاغلي غنی په ګډون د حکومت ځینو چارواکو غوښتنه کړې وه چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي. ارګ هم له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی و چې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپله کتنه کې د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې کړي. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډېر شو زیات مسافر چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لویه لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلي دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعالې فرشتې کوهستاني د وژنې په تور یې دوه مشکوک کسان نیولي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبې په ورځ ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پاوز یو هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د پاوز ویان ویلي د هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی وو چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی وو. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې. سکل د پاکستان د هوایي ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي په فبروري میاشت کې. یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایي ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکورې شوې. همداراز په اپریل کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. دیو بل خبر لمخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وشل شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې دا حمله پرون شنبه په شریک سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو پوسټه شوې. پوز وایي چې د برید کوونکو د موندنې لپاره په سیمه کې د پلټنې او تصفیه پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډے په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې باید ورکړل شي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینه پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبريالانو ته وویل
موږ به تر نهو میاشتو دې کمپاین ته دوام ورکړو، خو دا د واکسین له کمیت او لاسرسي سره تړلې مسأله ده. د واکسین لپاره به آنلاین نوملیکنه کیږي.
په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پایل کې سخت ورځې ولیدې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 3.6 لک نه زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه څلور.
ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
هغه د بیان اساسي دی، هغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یوه مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
کتونکي وایي پر طالبانو دا نیوکه ځکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه پرېکنده دریځ نه لري.
دغه تغییر موږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلي دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې وده ورو شوې، دا خبره عامې روغتیا وزارت کړې. نن په اروپا کې د کورونا ضد واکسین پراخ بهیر پیل شو.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات او ډېر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دی، دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ.
د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تازه د خبرونه د سر موضوع ته، د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوه تړون دغه وسلوالې ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی. صالح په کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبانو بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي او د حکومت کار یې بللی. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امرالله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږ نیمې بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګولی چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې غلطه لار ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خوا ته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي دی، کاغذ د ښځو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایان ونیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وروستي هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولي او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بی اساسات څرګندونې پر ډول نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې مچې زمون برداشت دی د دې برداشت دا او چې د طالبانو په فکرونه کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم چې هر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلې چې د دوی په فکرونو کې د دوی په طرز فکر کې چې د 50 کاله مخکې کې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یوه ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښی ته شوی او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوه مذاکره کې چې د دې په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامی پاسوان یا پیشوان دوارتا وی نو لطفاً دا تعبیر و تفسیر کی چی تاسی کم نوا واری.
بله
یعنی دا هم دیو ابهام پا حالا کی دی.
او خاقل اتمر روستی پختن همده مخالفتو تا او همده بیلا بیلو دریزو تا پکتو دا سولی راتلون که چنگ ارزوی تاکل شوی لاس رازی روست پا دوها که بیا خبر پیل شی.
دی خبر ترشا دور زواکوره دی نور کسان دی چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنګ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکی اسحاق اتمر و چې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ په لفظي ناندریو غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د بل هر وخت پرتله رڼې او ښې وې. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې شوو ټاکنو ته په اشارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو پرتله خوندي او غوره وې. دا چې دې خبرو ته غبرګونونه څه دي او دا خبرې په څه معنا په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د تیر کال ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشریزو ټاکنو غوره بللي ډول ډول غبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي او وایي د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنې په بشپړه روڼتیا وشوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مدیریتي اړخه هم دا ځل ټاکنې د بل هر وخت په پرتله ښې وي.
افغانستان ټاکنې دا ځلې د نسبت په نورو ټولو ټاکنو ته بهتره وې. حتی توګه مدیریت شوی همدارنګه شفافیت پکې تامین و. ټول تخنیکي اړخونه یې په ښه طریقې سره ترسره شول. موږ دا ځل ټاکنې په سمه توګه باندې مدیریت کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد کې د شویو ټاکنو د پایلو په اړه اعتراض لري او د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو په پرتله خوندي او غوره وي. د ښاغلي ټرمپ له قوله دا موضوع ورته یو ځوان امریکایي عسکر چې په افغانستان کې خدمت کوي ویلې ده. د امریکا ولسمشر د هغو معیارونو په اړه چې دی له قبله د امریکا له ټاکنو د افغانستان ټاکنې غوره ګڼلي څه نه دي ویلي، خو زیاتوي د امریکا سګنۍ ولسمشریزې ټاکنې د درېیمې نړۍ د هیوادونو له ټاکنو سره برابرې وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې د نوامبر په درېیمه نیټه وشوې او ښاغلي ټرمپ د میلیونونو رایو په توپیر له خپل ډیموکراټ سیال جو بایډن ماتې وخوړه، خو ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې خپله ماتې ونه منله. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا ویلي خوښ دی چې بالاخره د امریکا متحده ایالات په لوړه سیاسي کچه مني چې د افغانستان ټاکنې چې اروپایي ټولنه یې ملاتړې وخی وي. له همدې کبله خلک چې د نورو پروګرامونو د جوړولو پر ځای د ټولو د احترام وړ وګرځي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله ټویټر پاڼه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په اشاره لیکلي حقیقت روښانه شو. بل ورته د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ سرپرست اجرایي رئیس محمد نعیم ازغری وایي د امکاناتو سیستم او معیارونو لاړخه دا دوه ټاکنې د پرتله نیول نه دي. د هغه په خبره د ډونالډ ټرمپ څرګندونې په دې برخه کې تر ډیره سیاسي دي.
د امریکا ټاکنې په زلونو ښې وې ځکه هغوی له ادارې او د امکاناتو له اړخه ډېره وړتیا لري. د ټرمپ ټویټ په دې برخه کې سیاسي بحث دی ځکه د دواړو هیوادونو د ټاکنو سیستم او معیار توپیر لري. موږ نشو کولای دا دواړه ټاکنې سره پرتله کړو.
د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ټاکنو پایله ونه منله او ویل د ټاکنو کې درغلي شوې ده. تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د منتخب ولسمشر په توګه په ارګ او عبدالله عبدالله بیا د هغه سره د موازي حکومت د اعلان په ډول په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرۍ لوړه وکړه. ولی بیا هم دواړو لوریو یوه سیاسي هوکړه وکړه چې له مخې د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او ریاست عبدالله عبدالله ته ورکړل شو او تر خوای د افغانستان په کابینه کې هم نیمایي ونډه ورکړل شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خپرونې لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي تدابیر نیولي. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ سبې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولي دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 زره کسان نیولې چې له ډلې 2120 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح:
علائم او اعراض دې ناروغي لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوی پیښې ثبت شوي. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
ومورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغلته تر اوسه د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په یو بل پرمختګ کې نن اروپایي هیوادونو د دسمبر په 20مه د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو پراخ کمپاین پیل کړ. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پایته رسولو لپاره یو چانس په توګه ګڼل کیږي. د کورونا ضد واکسینو په دوزونو بار لاره د زړو خلکو د پالنې مرکزونو ته استول شوي. روغتیایي کارکوونکي هم په هغو لومړیو کسانو کې دي چې د کورونا پر ضد واکسین به ورته ورکړل شي. اجمالا په دې موضوع په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر او د عمومي طب له متخصص متین ساپی سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې ولې اروپایي هیوادونو لومړی دا واکسین د ډیرو عمر لرونکو کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته ځانګړی کړی.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات او ډېر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دی، او ډېر زیات دو سره مخامخ کېږي چې د صحي پرسونل د نرسان چې ورسره کار کوي په زړو کورو کې او روغتونو کې، دې د خاطره دي دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ. یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي، ورته د انتظام په خاطر باندې پی عمدهترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر لاندې.
ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجودې، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا وارزو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چون لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیمیې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کلونه ډېر خلک ورته آماده شول دی خاطر باندې چې واکسین باید وشي. ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تېرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی امکان نه لري چې هغه ختمه شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم. موږ چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین له برکته د منځه لاړ، یا د اطفالو فلج او پولیو چې ورته هغه هم بدبختانه افغانستان کې لاشته، مګر هم په نړۍ کې تقریبا د واکسین له برکته د منځه.
ډاکټر صاحب، څومره چې موږ ګورو په اروپا کې تر دې مخکې په نورو هیوادونو کې هم د واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل د یو روغتیایي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کړي؟
پیشبیني خو ډېره سخته ده چې سړی ویلی وشي بدبختی دا چې نړۍ سره هم نږدې شوې ده او په ټوله نړۍ کې د رسول هم آسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ آسانه وي. چین، روسیا، جاپان دې وادو پر مختلف هیوادو کې به چون یو منظم سیستم موجود ده دلته به تطبیق کړي، مګر دلته هم یو خونه فابریکې چې تولیدي تولید ډېر زیات نشي تولیدولی. اول چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي. نو دې په خاطر باندې د دوم ځل واکسینېدل هم ډېر وخت نیسي. په حساب یعنې تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي. نو وایو چې هغه وخت په مجموع کې که 80-90% د یوې ټولنې که واکسین شول احتمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. دا قوي اکثریت د ټولنې ول چې ماشومان تر 12 کلنۍ پورې تر اوسه پورې لا تحقیقات مرته نه دي شوي، هغه تېنه مستثنا دي، هغه تېنه وباسو په ټوله نړۍ.
متخصص متین ساپای و چې د کورونا واکسین د ګټو په اړه غږېده. نوموړی وایي که چیرته د ټولنې 80-90% پورې وګړي د دغه واکسین په د دغه ویروس پر ضد واکسین سي، داسې احتمال شته چې د واکسین مخه به د ویروس مخه به ونیول شي او ورسره به ټولنه له اوسنیو ناخوالو خلاصه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبري خپرونې پای ته په نږدې کېدو یو اورېدونکو د سر موضوع مداوه چې په افغانستان کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان سولې ژوند ته پوره ګرځېدو باور نه لري. د پر طالبانو کلک لفظي بریدونه کړي، خو طالبانو بیا د ښاغلي صالح خبرې رد کړي او دا یې د سولې په وړاندې یو خنډ بللی. دغه راز مو بله موضوع دا درلوده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس هغه کوم سرایت چې د دویمې څپې و هغه یو څه ورو شوی. که تاسو د دغه موضوعاتو په اړه نظرونه لرئ، لطفا زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. په راتلونکو خپرونو کې به ستاسو نظرونه خپرو کړو. د پیغام ثبتوونکي په ماشین شمیره ده 0-22-23-16. که چیرته دری خپرونو ته پیغام ثبتوئ 0-4-84-640 مو د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې په همدغه ماشین کې مو نن ثبت کړي اورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوی ته سفر کوي، نو دوی ته 1000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافر ټکټونه 1000-1500 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا منفي 30 لزانه سره ولري، هغه 30 هم په 1500 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څنګه غوښتنې دا ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او د شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اخله. هغه من مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم وروره. رفیق الله یم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي څخه. وروره، خراب حکومت ولې روان نه ده؟ خراب حکومت ولې خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت څخه فاصله پیدا شي؟ یو خوا بیکاري او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروره په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ اوړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه محمد انور د تخفل ولسوالۍ د سرې غونډۍ څخه خبره کوم. ورور راتمل مکتب چې دې صفه نه درې ستر انداري منداري ما سټیج موږ د حکومت صدا غوښتنه غواړو. دا یل ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سر په تکلیف یخ شې. دا مکتب لا کشنان ته بکان کې وای یا خاتون یې کاج ورور ډیر یخ پکښې دې تاسو دا ډیر ډیر سډیر مننه کوو.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوالو مطلب ته چې دونه لاس واخلي په دې ژمي کې خلک ډېر په عذاب دي چې خپلو کورو ته ستانه شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ له ازادي راډیو نه اوریز مخ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لدې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې کېدونکې دی. همکار مو احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. احمدی صاحب ستړي مشئ.